سلام شهوردونکو د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه ساعت خبرونه کې ورکړلې وې. ما د خبرونې په دومبه برخه کې د پاکستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه ته وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به د مشال درنا لاندې بحث اوري. پر دې چې دومبه د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبر کو او د ګلیاز نه د یو خبر نو
ستړي مشه لمړي د خبرونو سرټکی په چمن کې تاجرانو د پاسپورت شرط لازمي کولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. پاکستان د افغان کډوالو سنول لپاره پاټک کې موقتی کیمپ جوړ کړی دی او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په سمدستي توګه د مرستو غوښتنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دي. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28 پیل کړي غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتک اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی یا پنډیالو اتحاد مشر غوث الله نن مشرلو ته ویل چې د پاسپورت او ویزې په لازمي کې دوسر بعد سیمې زرګونه کسان بیروزګار شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر جان اچکزي پرون مشرلو ته ویل چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او د ویزو شرط یې خېدي. دا تر هغه سوده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو به اسناد بهرنی وګړو ته د نومبر ته لومړی نیټه پورې وخت ورکړي چې له هغه هیواد وځي. حکومت ویلي تر هغه وروسته به له افغانستان سره تګ راتک یوازې پر پاسپورت او ویزه کوي. د پښتون چارواکو د افغان کډوالو د ستنول لپاره په اټک کې یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون د راولپنډي د کمشنر لیاقت علي چټا په مشورې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیګل وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي د راولپنډي ډیویژن په شپږو ضلعو راولپنډي اټک چکوال جهلم مري او تالاګن کې شاوخوا څلوري زره بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر هم د نار رجستر افغان کډوالو لپاره د ارزي یا موقتی کیمپونو جوړولو امر کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستان د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بیننټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ځات کړل لګنو هغه افغانانو سره لنګ دي خبري کړي چې د زورونو ناقانونه نیونو او زور زیاتی څخه شکایتونه لري. په کورما کبایلی ازله کې د شیا او سونی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول شو کسانو د خوشی کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت د خورولو مخنیوي لپاره جرګه شوه. د پاره چنار یو ځای مشر جلال حسین بنگش نن مشالو دی چې د اکتوبر په 14 سونی او شیا مشرانو په خپلو کې خبري وکړي او د مناسته په بالش خیلو کې وشوه چې بکی حکومتي چارواکي هم شامل ول. د زیاته کړه چې جرګه ته درې نیول شوي کسان هم سپارل شوي دي.
او سره دا خبره وشوه ته کومي کې پیدا رامند پر ضروري ته مو باه مي خپلو مانځو کې کینو یو بل وورو کوم مسائل دي هغه ایڈریس کو هغه حل کو.
په کورما کې د ګل پورس په خیرالدین کلی کې د دوه کسانو د وشتلو تر پیښې روسو شیا او سونی ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي بل چې پکې مرګ جوړلې دا وړیدو ترڅنګ ځینې کسان یې هم نیولې وو. قسم د نه پوره د جرګې روسو ته موچ حالات وادي شي خو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت معطل دی او تاګ راتګ لارې هم تړل شوې دي. مشال رادیو د کوزی کورمې مرستيال کمشنر محمد انان سره په دې لړکې رابطه وکړه خو نو موړي جواب ورنکړ. په خیبر کابل ضلع کې نن په یو امنیتی پوستي ځلمر ګبرید کې درې سرتیري ژوبل شوې دي. په سیمه کې د اف سی ځواک یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشالو ته ویل چې په تیرا اکاخیل سروزی کې یو امنیتی پوستي باندې یو ګاډي په واسطه ځلمر ګبرید شوی. چارواکي زیاته کړه چې په واسطه د معمول تلاشي عمل روانو چې د پیخه رامسته شو. د پیخه روسو امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او پلټنې روان دي. د پیخه ځمواري چا نه دمنلې. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړې کده د تیرو ترسیل زر تر زره ورونه رسی نو په غزا کې به مرستندوی عملیات ودروي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې د برید روسو لتیر دوونه ورایسي اسرایلو په غزا هوایي بمباری یا بریدونو ته دوام ورکړي او غزې ته تلونکو لار کې لارې هم تړلې دي. دا خبرداري په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په غزا کې روغتونونه د وسایلو کمیدو له وجې د زخمیانو درملنې کې مشکلاتو سره مخامخ دي. د حماس تر واک لاندې سیمه کې روغتیایي چارواکو ویل د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی ځکه چې اسرایلي جنگي الوتکو د اکتوبر پر 15 د شپې په دې سیمه بمباری ته دوام ورکړ. او رسته خبر د کرکټ درکو په هند کې د 50 اورا یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالو کې استرالیا او نیدرلند ترمنس لوبه روانه ده. استرالیا ټاس وګټلو او د بیټنګ پریکړه وکړه. استرالیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سزویدو 212 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې پرون جنوبي افریقا بنگلاديش ته په 109 منډو ماتې ورکړه. سبا انګلند او سریلانکا یو بل ته مخامخ کیږي. دا د مشالو لري خبرونه.
خبرونه مو ورته چې کولای زه توړه نکول لږ زمګړو به موضوع ته د بلوچستان په چمن خار کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت تا نن په 15 ورځ هم دوام ورکړی دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا پریکړې د بدمنه د مخنیوي لپاره کړې ده. په دغه اړه له چمنه زمونږ همکار سمد شبنم نور معلومات راکړي.
لتیر پنځور څخه دغه احتجاج روان دی، د پرلت روان دی. نظم په دې پرلت کې هم دلته لساره چې ز کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کارباریان چې دي یا د نور غټ کارباریان چې دي کم چې په پرلت کې ناشې دلې نو داغوی ویناوي هم اورم او لاغوی سره مجلسونه کوم. کم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر خبر پر پاسپورت باندې تتا ګراته کې جنودي او وینا کومول او زما سره چې کله د دې مجلسونه کیږي نو د یم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه مشتهیت کله هم منزور نه ده. موږ ځان وژنو هر څه کوو نو دا منزور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تاګ را تاګ وکړو. ځکه خو دې وایي چې موږ نیوی سلنه کاروبار د پولي هغه قاعده منډې دي دکانونه دي نو موږ هر ورځ لدیر زور څخه تر 50,000 پورې کسان چې دي څار محل دو هغه غاړی ته د افغانستان غاړی ته او مازیګر بیرته دی غاړی ته راځو چې په دې کې د افغان وګړي هم دي. نو موږ به څنګه کولای شو دا خزمش کاربار سره بندیږي کومور پر پاسپورت باندې دو راځو.
دګي پښتنه یو دا جوړیږي چې پرون د موسرا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي صاحب دا خبره کړې و چې موږ دې سره رابطه کیو، مذاکرات به سره کوو، خبرې به سره کوو چې دا معاملہ هوار شي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې سره رابطه یا د دې چې موږ غوښتنې دی غوړې درې دي کنه؟
بله، د سهار ماته اطلاع وسو چې کوم جان اڅکزي چې دی هغه راځي چمن ته او بیا به د پرلتوالو سره خبرې کوي. خو دته چې زموږ د کوم پرلتوالو سره خبرې وسی نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې ځلې انتظامی سره خبرې سوي دي خو هغه خپل شرط پر موږ باندې ستاسي چې هغه موږ نه منو. اوس اطلاع تاسو دي چې جان اڅکزي چمن ته راورسېد نو کوم ضلع چرمین چې دی نو دا هغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډي سي افس کې.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوې موده کې شپږ ورځې پاتې دي، پولیسو دغه هیواد د نورو سیمو په شان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او یو شمېر یې نیولي دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې غیر دولتي تنظیم ته هم اجازه ور نه کړه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. په عین حال کې د راولپنډۍ انتظامی چارواکو پاټک کې یو موقتی کیم جوړ کړی دی چې افغانستان ته بیرته تر لیږلو وړاندې با کډوال هلته ساتي. له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک نور معلومات راکړي.
په 3 اکتوبر د پنډۍ کمشنر لیاقتلی چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یو غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه یې واخیسته. د غونډې نه پسته کمشنر لخوا رسرۍ ته لیږل شوي بیان کې وویل شول چې په ټک کې نوی جوړ شوی پیر مهر علي شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. د وویل چې پوهنتون 100 کوټې لري او خلک پکې زیاتی شي. نا قانونه کډوالو ته د ورکړل شوي مدې په اړه په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رادیو ته وویل
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتی سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د حقوقي ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یادې دي ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبريالان دي، هم د اوس خپل خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی يم، ولې بي سرنوشت پاتې يم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا څلور پنځه ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسیږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي، او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو شونو سره مخامخ دي.
د افسرانو غونډه ته د وینا په وخت کمشنر وویل چې باید د هرې ځلې انتظامیا د ناقانونو کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. د وویل چې په پینډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونو لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. د وویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک ساک او له هغه ځایه دوی تورخم ته رسولو لپاره د ګاډو بندوبست په وخت وشي. بلخ دوی ته ورکړل شوی مدې د پوره کېدو نه وړاندې د ناقانونو افغان کډوالو خلاف په پینډۍ او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوي دي. پسلریشتم اکتوبر په پینډای کې پولیس او وشت افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپاو وهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپاوهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پښتنو په جواب کې وویل موږ دا کسان د پیرودای تڼۍ ایس ایچ او ته ورولو، دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانونه وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي، او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. اسلام آباد او پینډۍ کې اوسیدونکي ډېر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وترو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بیکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیه ویان حشمت وجدنی په دې اړه مشال لډیو ته وویل
په ډېر حالات ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم شته. د افغانانو احساس او حالت ته د چې ډېر افغانان هغوی د ورځې کاروبارونه کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان اخیسته، متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
اسلام آباد کې په 16 اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د غونډې تابعیا کړې و. پریکړه شوې و چې په غونډه کې پښتون کمپرس سیاستدان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک، د خیبر ټي وي ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجر احمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي، خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی نن مخام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو، او د غونډې تلارې 2 ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم. همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډۍ کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آپریشن پروتوکول افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل
په ښار کې د امن برقرار ساتلو د پاره موږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومینګ اپریشن کې د افغانان ورونو سره د سوال جواب یا د هغوی ودرول هم د دغه لړۍ یو کړی ده. صرف حکومت او د پولیس له طرف نه دیو ته د هدایت دي چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوی کاغذات ساتي چې د کوم نستاسو موجودګي په پاکستان کې قانوني ګرځولای کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اساني وي.
د حکومت د شمار تر مخه د پینډۍ ډیویژن په شپږو ضلعو یعنی پینډۍ، اټک، جیلم، چکوال، مری او تلګنګ کې لږ ډیر 17 نکنونو افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنې او مفکورې په مرسته په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د اکتوبر په 16 په جمع کړې دي درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان دي له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د غي ژوند ته خطر ورپېخته. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت دي د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو یو پالیسي جوړه کړي. په دغه اړه نور حال له پېښوره عظمت علي شارک.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یونیچسیار سره رجسټرډ دي، نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
حکومت پاکستان به ست فریق چې کومه معاهده د یونیچسیار سره ساين کړی دي، پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولې، دغه د مرزي خلاف نشي لګولې کېږي. لفظ په پای کې ذکر دی ولنټری فورسفل ریپیټیشن په کې نه کېږي. دا معاهده په هغه باندې سپریم کورټ یو فیصله او دا پروتوکول زموږ د کیس بنیاد دی.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې د اکتوبر د 13 پورې ټول غیر رجسټرډ کډوال د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته بعد د غیر قانونه کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند فقیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې له دوو کلونو په پیښور کې هنر کوي خو د اسنادو نه لرلو له وجې پولیس تنګوي، نو باید چې عدالت د افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
زمونږ فنم چې دی دا د شپې دی، د ورځې نه دی، چې مونږ د ورځې چیرته لاړ شو، دا د شپې زو وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه یي، چې بیرته را شو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړي، کاټ مونږ نه غواړي، نو کاټ مونږ سره نشته دی، مونږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب دی اعلان کړی دی چې دا تاریخه پورې دی، پہله تاریخه پورې دی ماجر ووزي، نو مونږ دغلته راغلي وو، دلته هم کیس جمع کړو های کورټ کې، نو کا د دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکي حکومت پاکستان، ځکه چې مونږ ډیر غریب او بیچاره خلک یو، هر ځکه خپل اندي او په سپېړې موي، نو هلته وروره مونږ خو خیانت نه دی کړی، مونږ خدمتگار خلک یو، خدمت کو خلکو ته خندا ورکو نه جړه.
د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسي جوړ کړي.
موږ حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې را تاسو کم از کم په دای کې د موسیقارانو د نمونه لري کړي. وجه دا ده چې په دغه ته افغانستان کې موسیقیانو پابندي ده او د عزت ته سر ته مال ته خطره ده، نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته د پناور کړی شي او لکه د میمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړي شي او دې دغه د لسونه بار کړی شي.
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي په وینا پاکستان کې سوارلس لکه قانوني او د ولس لکه نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصله غندنه کړې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو.
مشال لري دغه اوردونکو سترځو کور مې ته چرته چې پرون د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګه شوې ده. په جرګه کې د سیمې امنیت بیرته بحالولو، لیو بلاد نیول شو کسانو خوشی کولو او د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره خبرې شوې دي. د جرګې مشران وایي دوی تر ډېره حده کامیابی موندلې ده. د جرګه په داسې وخت کې شوې ده چې د ګل په ورځ د دوو کسانو تر ویشتلو وروسته د سیمې حالات خراب شوي وو. په سیمه کې انټرنیټ تړل شوی دی او د تګ راتګ لارې هم بندې دي. په دغه اړه تفصیل طارق اورکزی راکړي.
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال ډیو ته ویلي د نهې پرز دواړه اول په خپلو کې کېنستل او بیا په بلشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې په کې تر ډېره حده کامیاب پاتې شول. بنگش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت لیو بل نیولې درې تنه جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه خپل خپلوانو ته ورسپارلې دي.
موږ کورمې امن امان سره سره چې کوم قیدیان وو د اهل سنت طرف نه مسره دوه کسان او اهل تشیع طرف نه یو کس هغوی سره وو، نو ته بدلاو شو چک پوسټ باندې سرکار ته حواله شو، بیا پرې کنه ته حواله شو او سره دا خبره وشوا ته کوم کې پیدا را موږ پر ضرورت مو باه می خپل منځو کې کینو د
ګل پورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو پیښه ته رامنځته کېدلو پس شې سوني ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبله د اوړېدلو ترڅنګ خلک هم قیدین شوي وو. په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمیان شوي. که یو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي، نور سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمېر کورونه هم وران کړی شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سنیانو کورونه ورانولو پر دې عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړی چې لا هم جاری دی. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو ته وایي په خیرالدین کلی کې وشتل شوي خلک ذاتي شخړه لري، خو مذهب رنګ په ورکولو د دوی کورونه وران کړی شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي راوی او ساتل شولا.
دشمنی خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه، بیا و موله کورونه واسي زواله او څه د مال کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او وسم هغه کله ډاک کړی دی مو دایو چې مو کلم خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو حالت تر برید لاندې راغلل چې هغه ویل شلوزون تنګي خوړی بجری د روړل لپاره ټریکټر بواله وو. په هغه پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغه پس په شلوزون تنګي مقامی لخر ورغلو او د سنیانو کورونه لنګړل. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لوډیو تبیلی کڅو هم د دوی خلک په نخښوی حکومتونه وران کړی او نه بل غیر قانوني ګام اخسته او زیاتوی د دوی لچا سره ذاتی دښمنی هم نشته.
موږ بالکل ذاتی دښمنانی نشته دی او د دې راځي خلکو مزر کار خلکو دا دلی ویجز باندې په دوی د غزت فکران چې لول
کچو هم د نه پرشوی جرګې داتمه پیدا کړي وا چې حالات به د معمول په لور راشي خدا سي ونه شول. په سیمه کې معطل شوی انټرنیټ تر اوسه بحال شوی او نه د تګ را تګ لارې پرانستل شوی. په ساده کې پر ساتین بای پاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپل درنه نه د ختمه کړي. بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزی کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلی نه وي د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وي. ریاض زیاتوي سو واره احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکام شول. البته د چهارشنبې پورس کېدونکې د شیاسونی مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټولو لپاره بیا خبره کوي.
د سبا په دې باندې خبرې کیږي آیا مطلب کوم کور چوکړ دې باندې مشونو خبرې دي. انشاءالله الله په کوشش به مداوی ز خیر طرف ته لاړ شي او کور م بیا مغاشه امن او ګلزار وګرځي.
په کور ما کې پر دې لسم جولای یو موعده شوی چې په هغه کې شې سوري ډلې پر دغه خبره پابند کړی شي چې په کم ځای کې داسې ناخوخه په خرمېست شي نو سوق به په خپل سنه کوي، بلکې حکومت ته وګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم تزان رسوی. موعده کی دی چې کوم فریق خلاف ورزی وکړي نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورکزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر و بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریگی. منزانه سپا شپک سو یوش کلو هرسا، لنده سپی پینزل زرا و سو پنزوس، دول زرا یو سلو دیرش او پینزل زرا دری سو پینزش پیتا کلو هرسا. او رګون کو ته یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هونه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کورزم مند دا چر چې خلکو غوښتنه کړې ده چې د مټې مغل خیلو او ورسره نږدې سیمو خلک دی د دوی پزمکو د قبضې کوشش نه کوي. دوی د ویجرګې له لارې سپیناوی کړی دی چې د پنډیالې په دامان، شهید بانډا، پټي بانډا او میا پټي شاوخوا 8000 جریب ځمکه د چرسدې ځینو خلکو قبضه کړې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا د کوزمو مندو اسیسټنټ کمشنر وایي چې دغه کلیو د ووټ رجسټریشن، امنیت او سرشمیرنو ذمہواری د مومندو د انتظامی دفترونو سره د حکومیام کما د ځمکې د ملکیت لانجوي دغه د حواری د پاره به حاصل کړي. تفصیل شانواز ترک زیره.
د مومندو خلکو د دغه احتجاج نه وړاندې په یکه غونډه کې جرګه کړې چې دوی پکې ویلي د دوی په ځمکو د څوک د قبضې کولو کوشش نه کوي. دوی دا هم ویلي دي زر تر زره د ځمکو ریکارډ جوړ شي او هغه سیمې چې د پیړیو راهسې د مومندو وي هغه دې په مومندو کې حساب شي. د جرګې په خبره چې د چار صدی ځینې خلک د مومندو په شهید بانډه، پټي بانډه، دامان او ځینو نورو کړو د قبضې کوششونه کوي، خو دوی زیاتوي چې دوی به د دغه قبضې مخالفت کوي. د چار صدی د مټه مغول خیلو د خلکو سره د رابطې په وخت وی ویلي دي د دغه ځمکه انتقال شاوخوا سل کال وړاندې د دوی پسې شوی دی. د اکتوبر په 24مه په یکاون کې د محمود د جرګې یو شریکوال او د شهید باندې اوسیدونکو اسلم جی وویل دوی د 500 زیات کالونه په دغه ځمکو ژوند کوي.
په دې باندې پیاساله شوی د 75 کې او هغه حکومت کړی دا موږ نه دا کړی بلاک ټول توي منګه او د ماټي پمنس کې روډ دی هغه موږ ثبت کړی دا هغه ثبوت موږ سره شته دی. دیم خبره دا چې کوم خاص منګه علاقه جنسی وا نو دا 25 دیهات په سلټل کې راوستو په هغه باندې موږ کیس وچلولو په دې کې 13 دیهات چې کوم دی دا موږ واپس کړی دی خپل ځلې ته. نو دا خو نه راګین چې مسله اول جنسی وا په جنسی کې راغله اوس ځلې ساسه شو اوس چا سړي دا چپس کوي دا سره موږ نه مون
د شهید باندې پټي باندې میا پټي او د دامان د دغه ځمکو رقبه د ګلزاده محمد چې یو ځای وسیدونکو د په خبره څه 8000 جربه ده. د سرکاري سرشمیرنې په مطابق دغلته 11000 د محمدو د برانخیلو، اساخیلو او د سلګرو قبیلو خلک آباد دي. دغه جرګې له د صوبایي سیملې په خوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند هم ورغلی وو.
حکومت ته وایي چې دلته ټول ډیولپمنټ لا ورڅ کارونه د دې طرف نه دي. مهرباني وکړي نو هغوی بیا دلته موږ ته دا خبره وکړي چې نه دلته د پټوار مسله ده. پټوار مسله خو هلته شته خو ایشو دا نه ده. ایشو د دوی خپل ذاتي د قوم دغه خلولو منځ کې د چار صدې او د عوامو په منځ کې د یو جنگ جوړولو پروګرام لري.
د دغه ځمکې په سر د ملکیت لاندې د ډیر مودې راهسې روانه وه خو په لانجه کې تیزوالی هغه وخت راغی چې د محمد ډیم نه دغه ځمکو ته د یو نهر د جوړولو اعلان وشو او د نهر په جوړونه کارونه شروع شو. ځکه که نهر جوړ شي نو دغه ځمکې به د اوبو د لاندې راشي، کروندې به پکې شروع شي او بله دا چې د ځمکو بیه به هم سیوا شي. دغه ځمکې د پنډیالې د غرونو نه په نور خاطو او په جنوب اړخ د غټو ډاګونو په شکل کې آبادې دي چې دا وخت د محمدو د دغه درې وړو قبیلو خلک د کویانو په اوبو ډیره کمه کرونده خو کوي، خو د اوبو د نشوالي د وجې غټه برخه شاړه پرته ده. د یکاون په دغه جرګه کې د قامی سیملې په خوانی غړي او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سینیئر نائب صدر ساجد مومن هم موجود وو.
چې موږ ست تاریخ دی لور کو د غي پوری به حکومت بنگله دی کې سر ریسپانس را کی د لپاره کمیشن جوړه ایکس وای زد ارس جوړي هم موږ له د حدود چې کومه ده د دې بم موږ له سره ریزلټ را کی دویم نمبر باندې چې تل کم اشتهار ور کړ شوی د محمد دیم د لپاره یادې کی چې موږ کم مراتی او هغه موږ ته نه ملاویږي په ست تاریخ په ان شاء الله د زله محمد چې سمره ګوندونه دي سمره مشران دي کشران دي ټول برازي یو برپوره مظاهره کوي او خپل حقوق ان شاء الله دا په زور منګه
د چار صدی د مټه مغول خلونه علاوه د صدر غړی او د مونډي د سیمې د خانانو هم په دغه ځمکه کې د ملکیت داوه ده. د مټه مغول خلو ارباب عامر بهادر مشاد رډیو ته د اکتوبر په 25مه وویل د دوی د پلرینې پکې څه 1300 جربه ځمکه ده.
د غار نه هغه چې کومه پنډیالې ده هغه د مومندو ده، دې خوا چې کومه ده نو اخوا د کتوزو ده، دې خوا د مکیوالو ده او بیا دې خوا چې کومه ده د میا قلا د خلکو ده. دا میاګان چې وته وایي کنه د دې انتقالات دي په اخر انتقالات دي بل زموږ مشرانو د ځمکې په خپل کرلې دي بلې دي په خوا پکې یو نیر راغلی هغه نیر چې بیا بند شو بس هغې د لاسه بس بیا دا ټول دامن شړ پاتې شو.
د کوزه مومندو د اسسټنټ کمشنر صدام حسین سره د رابطې په وخت هغه وویل د دغه ځمکو او د خلکو انتظامی دفتر د محمدو سره دی. سرشمیرنه، پولیو، د تانی تحصیل رابطه او د ووټ رجسټریشن هم د محمدو سره دی. صدام حسین زیاته کړه که کوم لانجه په دغه ځمکه روانه وي نو دوی به د هوارولو کوشش هم کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال لیډو ته وګ یې رواني خبرونه نیمه تر رسیدلی وو. د دې وخت مهم خبرونه دا دي چې د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 15 ورځ هم روان دي. د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرطونه ضروری ګرځولي دي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنور لپاره پټکی او موقتی کیم جوړ کړی دی. چارواکي وایي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله دغه کیم کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. په کورما قبایلی ضلع کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو، د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت خورولو د مخنیوي لپاره جرګه شوې ده. په خیبر قبایلی ضلع کې نن په یو امنیتي پوستا ځانمرګي برید کې درې سرتیری جوبل شوي دي. د پیخي ذمواري لا چا نه ده منلې. در دې وخت مهم خبرونه دي اوس وخت شوي دي. زمونږ د ونیزي خبرونه د مشال درنا لاندې بحث چې پکې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنېدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د فرد جرم لګولو په ګډون په یو شمیر سیاسي موضوعاتو باس شوي دي. د خبرونه عبدالحی کاکړ باندې
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته شاوخوا څلور کلنې جلاوطنۍ وروسته د برتانیا پاکستان ته ستون شوی او بل خوا بیا په خوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان باندې یو ځانګړی عدالت د دولتي رازونو په مقدمه کې فردي جرم لګولې دي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې سوي دي چې پاکستان د عامو انتخاباتو تیاری روان دی او شایي په جنوري میاشت کې د انتخابات وسی. هم دې ته په کتو سره سوال دا دی چې آیا دغه دواړه پرمختګونه یعنی د نواز شریف راتګ او د عمران خان باندې فردي جرم لګول دا د یو سنجول سوي پلان برخه ده؟ دا نور پښتني په دې بحث کې چېړو مېلمانو مو په اسلام آباد کې خبريالان او شنونکي عبدالله جان او رشید صافی دی. عبدالله جان صاحب او رشید صافی صاحب تاسو دوه ورته کړی وای
مننه.
عبدالله جان صاحب که سوال له تاسو زخو کو سوال هم دا دی چې نواز شریف په کوم انداز باندې راغی او په کوم انداز لاړلې او عمران خان چې په کوم انداز فرد جرم ور باندې ولګول سو د دواړو له فوج سره تعلقات د نواز شریف خرابونه لاړې چې ویل کې شو دا او د عمران خان دا وخت سر تعلقات خراب دي او چوربانی د خپل هم خفه دي او نورم تنقید کیږي. په دې ټول تصویر کې کو ګوري نو د نواز شریف راتک تاسو په خیال باندې د یو پلان برخه ته پراتونکو انتخاباتو کې د وګټي او د راشي او مشرشي د دې هواد
جی د پاکستان د سیاست او د پاکستان د سیستم اف گورننس یو بدقسمتی ورته ویل شه چې دا سه مونږ د پهل ځل نه دي چې دا کیږي لګای سنگ چې تاسو دوه سیاستدانانو نامې واغستلې عمران خان صاحب او نواز شریف صاحب چې هغه یې اسټابلیشمنت سره یا فوج سره تعلقات او ذکر تاسو کو دا په خوا هم دا څه شي وي دي. دا اگین دوباره به زداوی مدا د پاکستان د سیاست پاکستان د گورننس سیستم دا یو بدقسمتی دا چې دلته چې دینو دغه شانته اقتدار جوړیږي او اقتدار ته سیاسي ګوندونه
تاسو دا شکاری دا د اوس کوم کیسه شوی دی دا هم د دې برخه ده.
ګوره دا خټه دا واضح خبره ده کنه دا خو مختلف ماته مواکو باندې دا خبره شوی دی اسټابلیشمنت طرف نه شوی دی سیاسي ګوندونو طرف نه شوی دی ذمہ دار خلکو دا خبره ماته واضح تور باندې کړی دی او بتوین دا لائنز خټه رو خلکو بلا خلکو دا خبره خبره ترې کړی دی دا شی ډیر واضح ده ماته دې دا پاره یعنی سرکمستانشل ایویډنس نه علاوه مونږ سره بلا دا سه ثبوتونه دي چې هغه نه دا واضح کیږي چې دې کې دا فیکٹر چې دی هغه انوالو دي چې کم تاسو ذکر وکړو.
شه مننه عبدالله جان صاحب. رشید صافی صاحب سوال له تاسو دا دی تاسو هم په دې سرکل کې په دې حلقو کې ناستې پاستې کوي او معلومات وي د نواز شریف راتک او پر عمران خان فرد جرم لګول دا تاسو ته د یو پلان برخښکاری یعنی دا هرڅه ارګینک نه دی، یعنی خپل پخپل نه دی، بلکې دا ته یو ډیزاین لاندې دی.
مننه کاکر صاحب، دا بالکل د یو پلان حصہ ده. دا زمونږ د وطن د سیاسي پولیټیکل انجینیرنګ یو بدترین مثال ده. او لږه موده وړاندې، یعنی په 2010 کې چې کوم پولیټیکل انجینیرنګ شوی او دا غي نه مخکې چې کوم په کومه طریقه باندې د عمران خان صاحب یو وړوکی سیاسي ګوند لا یو نوې جلا ورکړی شوی وه، یو نوې توانایي ورکړی شوی وه، هم په هغه انداز باندې د مسلم لیگ چې کوم مړ تنظیمو په هغه کې یو پیرا دوباره د سا چولو کوشش کړی دی. او بدقسمتی دا ده کو سیاسي ارتقا وه، او د هغې په نتیجه کې نواز شریف صاحب جماعت دوباره په ډرایونګ سیټ باندې راتلو، یا نواز شریف صاحب دوباره د پاکستان د سیاست لپاره زیات مهم جوړېدو خو هیڅ خبره نه وه. خو هماغه لوبه چې کومه مخکې شوې وه او بار بار کیږي، نو یو وار بیا هماغه لوبه ده. او دې پیرې په دغه لوبه کې د پولیټیکل انجینیرنګ سره سره زور زیاتې هم استعمال لیگی. لگا شیبا اڑان دے دا پنجاب نگران کابینہ چکم دا نواز شریف صاحب آغای پال عزیز یا کیس کے آغای بریالے کڑے دے، او دا غشان دا نواز شریف صاحب ٹیم چکم دے نن پا احتساب عدالت کے ہم دا آغی پیشی دا، نو پا آغی کے ہم ماتن لگی چکم ایون فیل کی سوندی یا دا آغا پا آگین چکم دا توشہ خانے کم کی سوندی، پا آغی کے بم دیر زر آغا بریالے شیستا پا علم کے دا چے حنیف عباسی پا کم انداز کے سونا پسرات کے آغا آغت بریالی ورک بریالی تو ورک دغشان پر منگولی د چې ساغدار صاحب هم د نیب د کیسونو نه بریالی شو. نو چې په کم تیزه کې مونږ دا منو چې په تیر وختونو کې د نواز شریف صاحب سره زیاتې شو، او چې سونه په عجلت کې او سونه په یو غلط انداز کې دغه خلاف کیسونه جوړ شوي، هماغه عمره بلکې داغې نه زیات په غلط انداز کې داغ کیسونه هم ختمیږي، داغ مقدمې هم ختمیږي، او هغه د پاکستان په سیاست کې چې کم دی دوباره د هغه د راتګ لارې هم هواري.
مننه رشید صافی صاحب. عبدالله جان صاحب، سوال دا دی ستاسو د رشید صافی صاحب، تقریبا خبره یوه ده چې نواز شریف ته یو لاره ورکول کیږي او راتلونکي انتخابات هم دي. په داسې حالاتو کې، یعنی خپله مسلم لیگ نون چې یو بیانیه یې جوړه کړې وه او دا ویل چې اقتدار فیصلې به د پردې شاته نه کیږي، ووټ ته به عزت ورکول کیږي چې کله عمران خان په واک کې راغلی ولی، خپله د مسلم لیگ نواز د پاره د انتخابي کمپاین کول یا دا څومره غټ ریسک دی چې دوی په حواله باندې دا تاثر جوړ شي چې د دوی پر راتلو کې د اسټابلیشمنت لاس دی، یعنی دا ریسک د دوی د پاره غټ دی نه دی کنه؟
یقینا دا ټیکنیکلی وګورئ نو دا خو یو ډېر غټ عجیبه اونته خبره چې یو سیاسي ګوند چې هغه دا دعوه کوي چې مونږ د خلکو په ووټ باندې با اقتدار ترازو حکومت با حاصلو، هغه ووټ کو عزت دو نارم لګی، او هغه بیا چې کم شاته قوتونو دی هغه په مدد سره په حکومت کې راځي، اقتدار کې راځي، نو هغه د پاره خو ډیر یو غټ سیټ بیک کې دی شي دا. خو مونږ ات دا سیم ټایم دام ګورو چې په تیر شوي وختونو کې پاکستان کې دا بار بار شوی دی، مختلف ګوندونه حکومت ته راغلي دي د کشنته د شاتنه قوتونو حمایت سره، هغوی مرګرتیا سره هغوی راغلي دي. مته سنگچ صافی صاحب هم خبر وکړه چې سمو د مخ کې پورې عمران خان صاحب ورکوټه پارٹی وا، هغه مته چې هغه ته چې د ان سین چې کم قوتونو دي هغوی ورته سپورټ ورکو، رو 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 هغه اونن هغه یو غټه پاپولاریټی دا دې کېم دا وی لیکيږي چې هغه کېم د امک کا قوتونو لازم هغوی چې دې وخت عوام کې چې سونه مشورتیا دا، نو دا یو سیاسي جماعت دا پارا سیاسي ماحول کې دا یو ډېر غټ سیټ بیک دی. دې کې هیڅ شک نشي کې دی خو یو ډېر سیاسي آئیډیل سیاسي ماحول کې. ما چې څنګه په مخ کې سوال په جواب کې موه چې دا بدقسمتی ده د پاکستان د سیاسي نظام او د پاکستان د سیستم اف گورننس چې کوم مونږ چلو دلته، هغه دا بدقسمتی ده چې دا هم یو بدقسمتی ده یا د مخ کې بدقسمت یو حصہ ده چې یو ګوند چې هغه د جمهوریت خبره کوي، د جمهور او د عوامو د ووټ خبره کوي، بیا هغه ته ضرورت را پیخیږي د اسټابلیشمنت سپورٹ، او نه صرف ضرورت را پیخیږي بلکې هغه ګون چې دی هغه سیاسي ګون چې دی هغه سپورټ استعمالیم حکومت ته راتلو د پاره، نو دې ته مونږ بدقسمتۍ نه علاوه څه ویلی شو نور؟
مننه.
بارل دا یو حقیقت دی.
صحیح رشید صاحب، سی کدا سی د یو څو منټو د پاره دا خبرې ومنو، کڅم مسلم لیگ نواز په وار وار باندې دا تاثر ردوي چې د دوی شاته څوک استابلیشمنت یا نشته، یا خپل د پاکستان فوج هم ویلي دي چې دوی دا وخت نیوټرل دي، بلکې لا هغه وخت نیوټرل دي چې د عمران خان خلاف عدم اعتماد کېدلې. کدا یو طرف ته کو دا وایي چې کدا سی وی چې دوی د استابلیشمنت په زور راځي، دا سی کومه مجبوری ده چې هغه نواز شریف چې هغه د ملک ملي ګټو ته یا امنیت ته یو وخت کې خطر بلل کېدلې، او لاغي وجه ځکه سونه جوړ سو بیا د لاړی لندن ته څلور کال راتللای نه شو، بل اخر راغلی. دا سی په ملک کې کوم داسې حالات جوړ سو چې نواز شریف یو ډول مجبوری جوړ سو چې راسي او دلته کمپاین وکي او کې انتخابات وګټي نو د هیواد وزیر اعظم سي.
کاکر سی بالکل تاسو جی تجزیہ او اندازہ میں بالکل صحیح ده چې هغه کومه مجبوری جوړه شوی دا نواز شریف صاحب چې دا غینه بغیر د اسټابلیشمنت گزاره نه کیږي. تاسو یاداشت هم صحیح دی چې لږه موده مخ کې نواز شریف صاحب په 2013 او 2013 کې کومو ګورو ناغه ته یو اسټابلیشمنت په سکیورټی ریسک هم و، او اوس هغه کم وجه دی چې د هغې د کبله نواز شریف صاحب لا داسې شپه په شپه او د هغه په خوښه باندې ضمانت ورکول کیږي، او د یو سټیټ ګیسټ چې کم ایکسکنډر دی یو مفرور دی د عدالت په نظر کې، او په کم انداز کې چې هغه د اسلام آباد په ایرپورټ کې ریسیو شو، بیا په کم انداز کې چې په لاهور کې د هغه تود هرکلی شو، نن هغه په مری کې ناست دی او د پاکستان د قسمت فیصله کوي. نو وجه خو ډېرې دي، خو په دې کې کومه غټه وجه چې کومه دا نه بد قسمتۍ نه دا وخت چې پاډیاله جیل کې قید عمران خان صاحب دی، د هغه دا کم چې څلور نیم کاله بطور وزیر اعظم کم دور حکومت، نو په هغه کې د هغه د اسټابلیشمنت سره آخري کال چې کومه جګړه پاتې شوې وه، او په کوم انداز کې د هغه نه د ملک نظام چې څونه خراب شوی و، خصوصي توګه باندې د معیشت چې کوم حال دی په پاکستان کې او زمونږ د امنیت چې کوم حال دی، نو د هغې په وجه باندې د نواز شریف ګډ ویل چې کوم دی د پاکستان چې په کومو ملکونو باندې زیاته تکیا دا د خصوصي توګه باندې د معیشت په حق باندې، یعنی سعودي عرب کو مونږ د هغې ذکر وکړو، د مونږ د یو ای یا د قطر یا د چین خبرې اترې وکړو، نو دغه ډیپلوماټانو سره زمونږ ترکی شوا د دغه ډیپلوماټانو سره زمون خبرې کیږي، نو د هغې په نظر کې دا وخت چې په پاکستان کې کم موجود لاټ ته د سیاسي مشرانو، نو په هغه کې د ټول نه زیات قابل قبول مسلم لیگ او بیا په 13 نواز شریف ته، نو د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې د نواز شریف پر اتک باندې کیدی شي د پاکستان معاشي صورتحال ټیک شي. خو یو خبره دی کې ډیره مهمه ده چې اوس هم د اسټابلیشمنت مجبور یعنی په خپل زبان او د غی خواهشات په خپل زبان خړومبه انتخاب د وزیر اعظم د پاره نواز شریف نه دی، بلکې شهباز شریف ته دا غی صرف دغه غوښتنه ده چې نواز شریف راشي، مسلم لیگ راشي، د دوی تنظیم کې لګ ډیر سا واچول شي، او د غی کوشش په داوی چې د نواز شریف په زبان شهباز شریف صاحب دوباره د ملک وزیر اعظم شي. دا زما خپل یو اندازه ده، خو دا سي ډیر کېدل ډېر ګران کارخکاری نواز شریف چې کوم سیاسي مزاج دی په هغه کې مونږ ته نه لګي چې نواز شریف سے دغه خبره باندې ډېر زیات رضا شي. خو ستاسو خبره ته بیا راځم، د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې مسلم لیگ نن او نواز شریف چې کوم دی هغه د پاکستان معیشت ټیک کول شي، هغه د چین سره زمونږ چې سی پیک یا د بی آر آی کومې منصوبې دي هغه په مخ کې بوتلې شي، د سعودي عرب نه پیسې راوړې شي، د یو ای نه پیسې راوړې شي، د قطر نه پیسې راوړې شي، د ترکی سره حالات ډېر ښه دي. نو دغه ټولې وجه د هغې په نظر کې دي. او آخري خبره کوم چې د نواز شریف په شمول چې دا وخت کم هم زمون غټ سیاسي ګوندونه دي یا غټ سیاسي مشران دي، نو هر یو د اسټابلیشمنت سره د تلو د پاره تیار دي. نو کو نواز شریف نوی نو زرداری موجود دی، کو زرداری نوی نو نور ګوندونه موجود دي، حتی چې پاډیاله کې قید عمران خان صاحب هم دا خواهش لري چې د اسټابلیشمنت سره روغ او کې او د پاکستان په سیاست کې دوباره ریلیونت شي.
مننه رشید صاحب، سی بیا تاسو ته برازم. عبد الله جان صاحب، کداغه رشید صافی صاحب او د نورو تجزیه کارانو هم دا نظر دی چې دا وخت پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او نواز شریف واحد هغه کس دی چې اسټبلیشمنٹ ته نور تم دا ښکاری چې دا هیواد چلوي چې ممکنه ده د دل راتګ سره دغه سی وسی لکه څنګه چې رشید صافی صاحب تشریح کا. خو هم دغه سی یو اندازه د عمران خان په حواله هم لګول شوی و چې د عمران خان لر راتګ سره به دا 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 وشي، خو بلاخره بیا لاغه ځخه ځان خلاصول چې وو هغه ورته ګران پریوتی. نو آیا په کوم سوچ فکر کې چرته دغه سی وی نواز شریف راړي نو نواز شریف هغه ډیلیور کولای شي چې کوم د ده په حواله باندې خیال جوړ کړ شوی دی؟
نہ ما پر خیال چې عمران خان صاحب متعلق دا اندازہ نہ لگےدل چې دوی برازی او سشیونه بٹک کیا اکانومی معیشت چې دے نواز شریف صاحب نہ خراب شوی دے دوی بٹک کی دا سنو آو خو بہرحال یو بل ایجنڈا واغ مقاصد نور سو کنا جی چې دا مته یو دریم آپشن دغتا مستر راوستلو هغه مقصد دا چې دا کم موجوده چې کم یا هغه وخت چې کم جماعتونو جی بالکل
مقابلہ قوت پیدا
قوت دریم پارٹی یا دریم گند چدے میدان تراشی او خلق تو یو آپشن ملاوشی بیسیکلی خود دے دا مقصد ہو کمے پورے جدا نواز شریف صاحب اس دا معیشت ٹک کولو نو دا نواز شریف صاحب سره ډیر غټ یو ایکسپیرینس دی او وی درې زلا په اقتدار کې پاتې شوی دی او وی پارټی چې دا تقریبا درې سلور زلا په اقتدار کې پاتې شوی دی او وی دا په پاکستان کې ډیر غټ ډیولپمنٹ کارونه کړی دي ذهنی طور باندې هغه یو بزنس مین دی نواز شریف صاحب نو هغه بزنس مین په سوچ باندې دا معیشت چلی نو کتا سو غور کینو چې کله نواز شریف صاحب په حکومت کې په ملک کې بزنس کاروبار چې دی هغه ډیر هغه کې تیزی راشي نو دا غوی دا مزاج هم دا دی غوی په هنم دا دا غوی پویږي په دې شی باندې چې دا معیشت چې دا بزنس به مونږ ته زو نو دا معیشت به غثره خکېږي نو دا نو او دا نواز شریف صاحب ټیم کې کتا سو نور ګوندونه او ګوره دا پاکستان سیاسي ګوندونه نو غوی کې معیشت باندې پوی دو ولا خلق په نواز شریف صاحب په ټیم کې زیات دي نسبتا خدي ایون پیپلز پارټي چې انټلیکچولی ډیر بهتره ده نور جماعتونو نه او غوی سره معیشت ولا خلق په معیشت باندې پوی دو ولا خلق نسبتا کم دي دوی سره خ استابلیشډ خلق دي معیشت باندې پوی دو دوی د اکونومک ټیم چې ده هغه بهتره ده نور پولیټیکل
پارټي او دغه خو تاسو اساس د نواز شریف تجربه دا او ډیر ځل په اقتدار کې خپل درې واره وزیر اعظم پات سوی دی بیا ورور وزیر اعظم پات سوی دی نو دا پارټي ډیر وخت په اقتدار کې پات سوی ده په ډیرو حوالو باندې ډيري تجربه لري خو د دوی تاسو په کوم انداز باندې لکه بلال بوټو زرداری د پیپلز پارټي مشر دی هغه په طنز او مزاح کې ځینې خبرې کوي چې یاره نواز شریف راوړل سوی دی راوستل سوی دی او بیا بیا چې دوی ته 11 چې کوم فیلډ دی یعنی یو شانتي دوی ته موقع نه ورکول کیږي کنه چې دوی انتخابي کمپاین وکړي خپل د نواز شریف څخه اتحادیان دي هغه څومره د دې لپاره مشکل پیدا کولای شي یا ممکنه د لوخت سره د عمران خان سره د غو ډیر اختلاف دی ممکنه د انتخاباتو وروسته یا تر هغه مخه یو ځای شي دا سی حالت مشکل سره تاسو ویني مسلم لیگ نن
مدر سیاسی دغه کې خو سیاست کې خدا امکانات هر وخت موجود وی کنه جی پی او د پی ڈی ایم سره پیپلس پارٹی خو د پی ڈی ایم سم نه ده کنه مطلب دا چې دا دوی اتحاد کی دي چونکه اپوزیشن کې اونو اتحاد کی دي بیا د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو حکومت سره د پیپلس پارٹی مرسته وا ضروري نه چې هم دې پوزیشن کې دوی په الیکشن په انتخاباتو کې مسوالی انتخاباتو کې به دوی ځان لبې ساخلی خپل پټه به تور پاندې به ایسا غلی یا کې دي د دوی کې د سو پټو اتحاد وشي دا خو به مته راتلون کې وخت بخي خو مخالفت د یو بل اختلاف د امکان نمونګ مته چې انکار نشو کولای دا بالکل امکان موجود دی چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز به یو بل ته مخامخ رواني ولاړ بی دام ممکن دے چې پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف پا یو مخصوص علاقہ کے یا پورا ملک کے چرتا اتحادو کی نو دا امکانات خو مونږ رد کولی نشو دا خو مته چې بالکل امکان موجود دی
آسی عبدالعجن سب تاسو دا پاکستان تحریک انصاف مشر دادی په جیل کې دی فرد جرم او ربا دیول کې دی دوی څنګه ګوري چې په راتلونکو انتخاباتو کې یا به سیاسي پارټي چې کوم مزاحمت او مقاومت کولو د دوی هغه سي صلاحيت قوت طاقت شته کنه هم دغه سي بوي لکه څنګه چې دا وخت آرامه خاموشه او هغه قوت طاقت به پکې نه وي.
ګوره پاکستان تحریک انصاف متعلق یو ډیر ما په خیال چې یو ډیر کنفیوژن غونته دی چې کله پورې د دوی دا سچویشن کلیئر کیږي نه. ولې چې انفارمیشن خدا دې چې عمران خان صاحب دپارا اس ذہن نشتے پا سیاست کے بل طرف تا مونگ دا امپریشن ہم یو ملاوے گی یو تاثر دا دے اغلا متے چے سٹیٹسٹیکلی لا ثابت شوے نہ دے خو بارل تاثر دے چے اگوی پاپولیرٹی ڈیرا زیادہ دا پا سوشل میڈیا باندے او دا چونکہ نن سبا پاکستان کے سوشل میڈیا ڈیر ایکٹیو دے او تقریباً دا ہر شی پیمانہ امک کا سوشل میڈیا گڑنے کی گی نو تاثر دا دے چے اگوی پاپولیرٹی ڈیرا زیادہ دا او محاورتن دا وی لکی گی کا عمران خان سے ونے تم ووٹ ور کی نو خلق غتب ہم سوری ونے تم ٹکٹ ور کی ادری پ الیکشن کے نو خلق غتب ہم خدا ب بارل دا وقت سره پتا لگی دا فی الحال دا سنگ جماوی دا تاثر دے یو دا چ آیا دا عمران خان فیوچر سدے اوی دا خبر دا دا چ اوی بیا سیاست سیاست نشریات لے اغه قوتوں کا دا فیصلہ کڑے دا نو بیا بدا یو یو
خبر ستاسو په خیال باندې څومره د نواز شریف یا مسلم لیگ نن د پاره لکه نواز شریف درې څلور ځله درې واره د وزیر اعظم پاتې شوی یو ځل ورور خو درې ځله چې دی کله په اقتدار کې راغلی دی لفوش سره د لنج راغلی ده یعنی سړی وایي چې یو ځل به شوی و دوم وار به سبق ترلاسه کړی وو دوم وار به شوی دریم وار به سبق ترلاسه کړی وو دریم درې واره هغه چې دی لفوش سره په ځای نه ځای کې نقطې دی دا کیلکولیشن یا دا حساب کتاب دا ځل لګول شوی دی ځکه چې نواز شریف کدرې ځله دا کولای شي بیا هم کولای شي چې دی وایي چې اولسی حکومت په کار دی ټول واکو اختیار ولري نه چې فوج نو تاسو په خیال باندې دا څه بوي
د مسلم لیگ نو نه په تیره تیره د نواز شریف په خپل باندې دا خبره کیږي چې کله په اپوزیشن کې نو د هر سمجوته د پاره تیار وي خو چې کله د په اقتدار کې راشي نو د بیا په خپل بغض کې په خپل انتقام کې کم دی تر هر حد تیری گستا سپنا اوڑان دے دا پرویز مشرف خلاف دا آرٹیکل شپگم لگول او آغا تر دا پانسے دا تختے پورے رسولو چکم کردارو آغا دا نواز شریف سے پاتشوے دا غشان کو منگو گور
اٹول یعنی آغا کچم آغا تا بیا شبا مشرف تا بیا پانسی ور نکل
آغا خو بیا لیا خبر دا چے اسٹیبلشمنٹ بچ کو یا چکم بیا دا آغا جج سرکمر رویہ و خود دخ خپل کار یا دا اسٹیبلشمنٹ سرک خپل دخپنی او خولا خپل انتقام تر حد پوره اغه ټیم کې د تیر وختونو سره چې کومه اغه پوره کو دغه شاند ټول نه زیات کو د چیف جسټس چیف اپ آرمی سٹاف یا چیف جسټسان د غولې دي نه ټول نه زیات د لری کړي هم دي نو د چې کوم مزاج دی کوس اغه کې ډیر زیاته تبدیلی پر تیرو سلورو کالو کی راغلی ناغب مونگا نشو ویلے خو مزاج دا انتقام دے مزاج دا بغض دے او دغا خبر چکم دا دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کاکر سے زما استاسو نا پیاغی دیر زیاد خط پوئی دی او سنگا چی ما پا شروع کیوی نو داغی مجبوری دا چی مسلم لیگ نون او پر نواز شریف دوبارہ پا سیاست کی راولی خو اقتدار دا پارا دا حاغی ڈنبے پریارٹی زما پا نظر کی اس ہم شہباز شریف صاحب دے زکا جی شہباز شریف صاحب زیادہ لچکدار رویہ ساتی او دا آغا سر مسلم لیگ نون چکم مشران دی دا حاغوی تلل ہم لگ آسان وی او معاشی حوالے سر دا نواز شریف ڈنبے انتخاب ہمیشہ اس اقدار صاحب پاتی شوے دے نو ما ہم دا خبر وقتیم کولا چی پا تیرو شپارس ولس میاشتو کی چی دا پی ڈی ایم حکومتو نو دا اس اقدار چکم پالیسیانے وی آغا مکمل طور بانے ناکامی شوی دی نو خلق دے زیاد پا دا حق لبانے کو نواز شریف صاحب یو خپل د انتقام او د غصے رویہ نت بدلی په جلسہ کې خمنګو لیدو چې هغه وی چې د پیر د انتقام د پاره نیم راغله بلکه زه د ملک د معاشي ستونزو سیاسي ستونزو حل کولو لپاره راغلی هم خو داغه چې کم مزاج دی نو هغه د انتقام دی هغه د غصے دی او دغه نه استابلیشمنت هم یریږي د پاکستان چې کم سیاسي حلقې دي نو په دغه باندې اتفاق ته چې نواز شریف سے وہ پراتلن کے وقت کی دوبارہ غخپل رویہ دوبارہ اختیار ہے
مننه عبداللہ جان سے پتا سو زخ سوال دے وغه دات سے پدی کہ بہ اس غٹ رول سے دے غدا پاکستان عدالت تے زکدا نواز شریف دا فارغ کول و رخصت اول د وزیر اعظم پیس باندې حکم د جوډیشری یا د عدالت یا د سپریم کورٹ ډیر لوی رول دا وخت قاضی فیض عیسی چیف جسٹس دی او ډیر داسې کیسونه دي چې هغه په مستقبل کې مرضی وسم دي ستاسو په خیال باندې پراتلونکو د انتخاباتو کې کچم د چیف جسٹس دې سر ډیر کار نشته خو داسې ډیرې کیسې دي چې له عدالت سره به یو تعلق ساتل وي دا ځل تاسو ته د عدلي کردار څنګه ښکاري یا پراتلونکو انتخاباتو یا تر انتخاباتو وروسته
مده په کار خدای چې عدلیه کردار چې ده په انصاف باندې او قاضی فیض عیسی صاحب چې کم ریپوټیشن دی هغه متعلق چې کم مته یو تاثر چې کم جوړ شوی دی یو څه پورې چې موږ څه قتل دی هغه دغه دی چې هغوی به انصاف قانون آئین مطابق به کار کوي هغوی بار بار دا ویلیم دی او موږ امید هم دا لرو یقینا انتخاباتو نه علاوه به ډیر زیات دغه برازی مواقع به داسې راځي چې د حکومت سره که نواز شریف صاحب حکومت ته راځي نو سپریم کورٹ سره قاضی فیض عیسی صاحب سره هغوی به ور مخامخ کیږي ونر دا ادر وے او مته دا ګڼل کیږي دا امپریشن تاثر دا دی چې قاضی صاحب با آئین او قانون مطابق با عمل کوي
رشید صافی صاحب ستاسو په خیال باندې دا وخت کوم عدالت دی او د قاضی فیض عیسی په مشرۍ دی د دې رول تاسو په دې ځکه چې اکثره ججانو بداویل تاسو هر کیس سیاسي کیسونه د مولا راوړي او دلته بیا په عدالت لګیدل وی او غو سیاسي فیصلې کوي هسي تاسو په دې اوسنی سیاسي صورتحال کې راتلونکو کې د فیض عیسی په مشرۍ د سپریم کورٹ رول ته څنګه ګوري
فیصلہ چې پرون کوم مخه تراغلی چې د فوجي عدالتونو د لاندې دي د عام وګړو چې کوم دي د غي مقدمه دي نه چلیږي هغه یو غټ ریلیف غنل کیږي د نهم مئی کې چې کوم کړ د پاکستان تحریک انصاف گرفتار مشران دي یا کارکونان دي د غي د پاره دا مهمه خبره کیږي او د پاکستان په قانوني او آئینی تاریخ کې د فیصله ته ډیر غټ اهمیت حاصل دي او همدغه رنګ مونږ اوس دا هم وینو چې د پیو تاریخ باندې د عام ټاکنو چې کوم کیس دی هغه هم یو مهم کیس دی او ان قریب مونږ تخکاری پراتلونکو یو تورزو کې چې عدالت په الیکشن کمیشن تا او نگران حکومت تا دغه حکم ورکړي چې په یو ورځ باندې د زر تر زر انتخاباتو کې نو دغه هم یو مهمه خبره دا مسلم لیگ نن نه غواړي چې زر انتخابات وشي د هغې خواهش دا دی خو په خصوصي توګه باندې د نواز شریف صاحب چې لاول دی د عمران خان صاحب د قسمت فیصله وشي چې آیا هغه په راتلونکي وخت کې هغه یا دغه ګوند په عامو ټاکنو کې د چه اغستو د پاره اغیتا اجازه ملاوی گیو کنه دا غټه مطالبه ده اگر چې دا غی د عوامي سطح باندې دا خبره نه کوي نو دا دوه خبرې چې کوم دي دا د عدالت نه غټه توقعات دي او د جسټس قاضی فیض عیسی صاحب چې کوم ماضی پاتې شوی دا داغه پرانا کې مونږ دا ویل کیږي چې دا د تیر عدالت نه مختلف ته د قانون او د آئین پاسداری به کوي
مننه ډیر رشید صافی صاحب تاسو عبدالله جان صاحب لاین پمنس کې پریسو بہرحال اگر رضا الاڑی اگت ہم منن وایو او تاست ہم وایو تو بحث وقت ہم دمرو تاست شوخ والم خدے پامان داؤد مشال ترنا لاندی چپکیمو خبر عالانو او شنون کی عبداللہ جان اور رشید صافی سرا دا مسلم لیگ رہبر نواز شریف پاکستان تستن دل اور تحریک انصاف پر مشر عمران خان فرد جرم لگولو مختلف اڑخن چڑل بحث پائے طور سے دلئی ماں عبدالحی کا کرتے اجازہ رکھڑی پمخم شاہ
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتومتراجو و دارلنگ دی سائیم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ ابدالی
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے